د مشال ریډیو ګران اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر ګواخم او تاسو د مشال ریډیو د نه ستا خبرونو په لړکی روسته غړی اوري. په دې غړی کې چې خبري ساتي بیلابیل ریپورتونه درته لرو، تبصره هم شته دي او نړیوال ریپورتونه سیمیز هم درته لرو. خو دا غینه مخ کې به ګولایا ست ورزو او د دې خبرونو به تیو. لومړی د مهمو خبرونو اوسر ټکی، د باجوړ مامون سیمینا د افغانستان کونړ ولایت ته په سیل تلی د دیش نه زیات ماشومان وسلوالو یرغمال کړي دي. د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او د روس ولسمشرانو په ناټو زور راوړی دي چې د افغان ځواکونو د روزنې بهیر دي تون کړي. او شام کې فایلینو د ولسمشر بشار الاسد پر ضد نن د نور مظاهرو اعلان کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. دا باجوړ مامون سیمینا د افغانستان کونړ ولایت ته په سیلتلی د دیش نه زیات ماشومان وسلوالو یرغمال کړي دي. د ځای یو اوسیدونکي ناصر خان مشال لړو ته ویل چې یرغمال کړي شوي ماشومان د رخلاصولو لپاره جرګي هلې ځلې پیل کړي دي. ناصر خان زیاتوي
اخترو د ماشومان خلکان ته سیل باندې تللي، هغو د سیر سیاحت ځای دی هلته ځي د خلک چکر دپاره. اخوا د افغانستان په علاقه کونړ کې هغه د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. د هغو تعداد د څلوېښتو نواله تر پنځه څلوېښتو پورې ښودل شي.
رپورټونه وایي چې د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک د یرغمال شوي ماشومانو په اړه افغان حکومت سره خبرې تیرې کړې دي. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې دا ماشومان پاکستان یا افغان وسلوالو یرغمال کړي دي. د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سیمه کې یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او پنځه دېرش ژوبل دي. دا پیښه تېره ورځ تېره شپه د ډیر اسماعیل خان او بنو ترمنځ په پرته سیمه درپیزو کې رامنځته شوې ده. د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو له خولې وایي چې په دې پیښه کې شپېته دوکانونه په بشپړه توګه وران شوي او خواشاو اتیا نور دوکانونو، کورونو او همدا ډول د پولیس تانې ته هم زیان اوښتی دی. د پاکستان د نورو سیمو په شان په بلوچستان صوبه کې هم سخت بارانونه شوي چې له امله تر شپږ کسانو د وژل کېدو او د لسو ژوبل کېدو رپورټونه راغلي دي. په قلات ضلع کې له سیلابونو او بارانونو وروسته ډپټي کمشنر د بیړنۍ حالت لګولو اعلان کړی دی. د سیمې یو خبریال وطنیار خلجي د بارانونو په اړه مشال رډیو ته وویل
بیخی ډیر زیات بارانونه سوي دي او دغو بارانو تاوان ضرور رسولی دي. په ژوب کې باران له کبله سمبازه روډ باندې دوې ګاډیانې واوښتلو، دغه له کبله درې کسان چې کم وو هغه مړه شولو او اووه کسان چې کم دي هغه زخمیان شولو.
د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې د سخت بارانونو له کبله په لورلای کې د دوکي په سیمه کې د کور دیوار را پریوتو په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي دي. بلخوا سند صوبه کې طوفاني بارانونو څخه شپاړس لکه خلک اغیزمن شوي دي. صوبه کې د تیر درې ورځو راهیسې طوفاني بارانونه وریږي چې د چارواکو په خبره د سند صوبې شپږ ضلع ډېرې ځپلې دي. د کورم ایجنسی په کاکړې سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو گاډي ډزې کړې چې لام لای گاډي کې سوار سلور کسان وژل شوې دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د خبر لمخې د پیښنن سحر و بجې رامنځته شوې ده او وژل شوي کسان نو تعلق اهل سنت جماعت سره خوده لیکيږي. د پیښې وروسته پولیټیکل انتظامی خپل هلې ځلې توندې کړې دي او اهل تشیع او اهل سنت ګوندونو مشرانو ته د پرم نه اوسېدو ویلي دي. تیره ورځ کوزه کورمکه په یو پیښه کې د اهل تشیع جماعت سره تعلق لرونکي وطنه وژل شوي وو. د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او د روس ولسمشرانو په غونډه کې په ناټو زور راوړی دی چې د افغانستان څخه د وتلو ټاکلې شوې نیټې پورې د ځواکونو روزنه ترسره کړي. د دې غونډې کوربا د تاجکستان ولسمشر ایمان علي رحمان وو چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، افغان ولسمشر حامد کرزی او د روس ولسمشر دیمتری میدیدیف پکې ګډون وکړو. د خبرو روستو مشترکه اعلامیه کې ولسمشرانو ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په شمیره کې د کمی د افغان ملي ځواکونو د روزنې سره وتړل شي چې افغان ځواکونه د امنیت ذمہواری ترلاسه کولو جوګه شي. څلور واړه مشرانو د ترهګرۍ پر ضد د جګړې، قاچاق او سمګلینګ او د منظم جرمونو پر ضد له یو بل سره په همکارۍ هم سلا شو. د دې دوی په سیمه ییز تجارت ته وده ورکولو باندې هم زور راوړلو. په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان د سلور واړو هیوادونو را روانې غونډې د کوربتوب وړاندیز کړی دی خو نیټه یې نه ده ښودلې. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. شام کې فایلینو د اسد حکومت لخوا د تشدد باوجود نن د نور مظاهرو اعلان کړی دی. فایلین وای د نننې ورځې مظاهرې به دوی مرګ خوښوي نه چې د اسد رژیم لخوا ځپیدل. د ملګرو ملتونو د خبر له مخې په شام کې د مارچ د میاشت د منځنی مودې راهیسې اسد رژیم د 2200 نه زیات کسان وژلي دي. بلخوا د امریکا د بهرنو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن له اروپایي او نور هیوادونو څخه غوښتي چې په شام نوي بندیزونه ولګوي چې اعلام له ولسمشر بشار الاسد باندې فشار نور زیات شي او دوی واک پرېږدي. په پیرس کې د لیبیا په اړه نړیوالې غونډې په ترڅ کې میرمن کلینټن وویل چې تشدد دې زر تر زره پای ته ورسول شي. دوی زیاته کړه چې د اسد او د هغه پر ملګرو د فشار زیاتولو لپاره نوي بندیزونو په ګډون داسې ګامونه پورته کړي چې د شام د توانای څنګه په نخه کړي چې دا ډول د رژیم له دې لارې لاسته راوړل شوي پیسې د تشدد لپاره ونه کاروي. او د جاپان یوشی هوکو نوډا د هیواد نوی وزیر اعظم په حیث سوګن پورته کړی دی. د سوګن پورته کولو وروستو خبري غونډه کې نوډا وویل چې د 11 مارچ زلزلې او سونامي وروستو د بیا ودانۍ او فوکوشی مډایچی اټمي ریئکټر بحران بعد دوی د حکومت لومړی ترجیح وي. نوډا د جاپان شپږم وزیر اعظم دی چې تر 15 میاشتو کې سوګن پورته کړو. نوډا په خبرو کې زیاته کړه چې د دوی حکومت به زر تر زره په مالی اصلاحاتو لاس پوری کړي، خو دا مالی اصلاحات به د اقتصادي پرمختیا سره په توازن کې وي. نوډا چې د جاپان پخوانی د خزانه وزیر وو د زیات چیلنجونو سره مخامخ دی چې هغه کې د پیاوړي ین نه د جاپان اقتصاد متاثره کېدل او د اټمي تابکاری هغه بحران دی چې د سونامي په نتیجه کې د فوکوشیما اټمي بټۍ نه رامنځته شوی وو. د خبرونو پای
ګولایا زرته خبرونه ویل او اوریدونکو په دیګړه کې د نورو رپورټون ترڅنګ مهم رپورټونه دادي. د باجوړ ګڼ ماشومان تختول شوې دي.
اختر او د ماشومان خلکان په سیل باندې تلیو، هغه د سیر سیاحت دی دی هلته ځي د خلکو چکر دپاره. آخوا د افغانستان په علاقه کونړ کې هغه د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوي دي.
یوه ډله پاکستانی وکیلان په باګرام زندان کې بندي پاکستانیانو ته د ځینو حقونو د ترلاسه کولو لپاره کوششونه کوي.
خلک عدالت ته کله راویستي شوي نه دي، دوی ته دا حق ورکړل شوی نه دی چې دا د خپل باندې لګېدلي تور صفایي لپاره وکیل استعمال کړي او وکیل په مرسته باندې ځان صفا کړي.
د کورمې د حالاتو د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟
هغه د منډول لپاره ټول کې اهم دغه دا دی چې هغه خلکو تراخ چې د حکومت ولګیا هغه ولټوي چې کوم دوی ته فاینانسنګ کوي.
د دې تر څنګ درته نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سروسه اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري او لومبه رپورټ زمونږه د باجوړ په اړه د چرتنه چې د کونړ خواته د افغانستان د کونړ خواته دیرش ماشومان په سیل تلی وو او هغل ته ورک شوي دي او داسې ویل کېږي چې هغه وسلوالو تښتولي دي، ځان سره یې یرغمل کړي دي. راځي چې په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټ وور.
د باجوړ ایجنسی د مامون سیمې لږ تر لږه دیرش هغه ماشومان کوم چې د پاکستان او د افغانستان د تقسیمې کرښې پر غاړه سیمې کګه سرته د اختر میلې له تلی وو د نامعلومه تنانو لخوا تښتول شوي دي. د باجوړ ایجنسی د واړه ماموندو د کمر کلی یو اوسیدونکي ناصر خان د دغه پیښې حال مشال رډیو ته داسې وایي.
هلته اختر او د ماشومان هلکان په سیل باندې تلي وو، هغه د سیر سیاحت ځای دی هلته ځي د خلکو چکر دپاره. آخوا د افغانستان په علاقه کونړ کې هغه د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي. هغو ته تعداد د څلوېښت نواله تر پنځه څلوېښتو پورې ښودل شي. دې کې خو بعض کسان چې دي نو د اتو نواله نه پورې د ترخو دي او داسې د نهو نواله لسو پورې د عراب دي او نور لا پورا دا یک دوکه کسان دي د مختلف کلو نه، نو د هغو لا داسې خاص تعداد نه دی معلوم.
ځایي ولس یا حکومت د دغه ماشومانو د خلاصون لپاره څه هلې ځلې کوي؟ ناصر خان زیاته کړه.
د جرګې باره کې خو ما ته ډېر معلومات نشته، خو چې کومه دلته لوکل انتظامیه ده نو هغه پوره هڅې کوي خپلې چې دا کسان را خلاص کړي، که په هره طریقه کېږي که د جرګې د لارې نه داسې وکړي چې دوی را خلاص کړي.
څه وخت مو چې د لوی مامندو باجوړ ایجنسی د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر د ټلیفون په شمیره ګڼټې وکړې نو څوک موجود نه وو. همدغه شان یو بل پیخه د محمد ایجنسی په سیمه قیوم آباد تحصیل صافی کې هم شوې ده، چرته چې د ملک عطا خان پر کور بیګا د شپې نامعلوم وسلوالو برید کړي. چې په دغه کور کې د یوې زنانه سره سره دوه تنان د ټوپکونو په ډزونو زخمیان شوي دي او دوه تنان یې د ځان سره نامعلومو وسلوالو بیولي دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د لکی مروت په درپیز سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې درې تنه وژل شوي او ګڼ نور زخمیان شوي دي. په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ ته غوښتو.
د ډر اسمد خان شپږ کیلومتر قطب طرف ته د لکی مروت ټاون په زو په تانې ځانمرګي برید کاونکي د شپې اته بجې د بارود نه ډک ګاډی د پولیس فورس په ډزو تڼې تر دونه اول وچاو ده. چې په نتیجه کښې یې درې کسان مړه، شپږ دېرش چپکښې درې ښځینه، یو پوځي کیپټن او د پولیس فورس یوله سرتېري شامل دي. زخمیان پنځه شپېته دوکانونه بېخي تباه او د اتیا نه زیات نورو دوکانونو کورونو او تڼۍ ته هم لږ کې ډېر نقصان ورسېدل. په برید کښې زخمي شوي ټول زخمیان د ډېر اسماعیل خان لکی مروت او پېښور هسپتالونو ته لېږدولي رسولي شوي دي. په سترګو لیدونکو یو تن سلمان خان د بری دال په دارنګ بیانوي.
8:08 بجې باندې یو پک اپ رالا او د تڼې طرف ته کټ سلا چې ډاکسن څرنګه ورګډه سلا هلته پولیسو رکاوټونه وو. ډاکسن یې ودروله کانسټیبل ګیټ نه په ډاکسن یې باندې ډز وکړه چې ډزونه یې په شوډي کړه. ډاکسن بلاډ سلا دومره خطرناک دمکه وسله چې تقریبا 20-25 کیلومتر پورې د دې دمکې آواز لاړای.
یو بل سړی وایي چې د ځانمرګي بری د میش د عید خوښۍ په غم بدلې کړې.
زه فضل رحیم او زه دغه موقع باندې ولاړ یم چې کوم ځای دمکه شوې ده. چونکې د عید دوه ورځ وه او هم ټول په خوشحالي باندې وو، خپلو بچو ته لرې لرې نه په سفر باندې راغلي وو. نو ورځ په خوشحالي تېره شوه او څنګه چې دا اته بجا شوې نو دا دمکه وشوه او دمکې کې هلاکتونه وشو او زخمیان وشول.
په موقع موجود د پولیس ډیپټي سپرنټنډنټ احسان الله مروت په دا رنګ وغږېده.
سنتری فایرنګ پکړی چې وخت یې در ټرن کړی ده د مین روډ نه تقریبا 35 قدم فاصله باندې او تڼې نه 45 قدم فاصله باندې دغه ایریا چې بلاسټ شوی ده. دې سره د آبادي ده دوکانونه دي، دا ټول دوکانونه ډیمیج شوي دي. تڼې ته نقصان رسېدلی ده، بیان 11 کسان زخمیان شوي دي.
دې نه وروسته زه بیا د ډېر اسماعیل خان ډیسټریکټ هسپتال ته هم ورغلم چېرته چې نه زخمیان پراته وو. د اکرام الله په نوم پېژندلي یو زخمي وویل چې ناڅاپه زورداره چاودنه وشوه، بیا زه پوه نه شوم چې څه وشول.
موږ مجلس کولو او دا ومنې ولیدو چې ګاډی او موټرو دمکه وشوه او موږ من دوکان شړنګ شو. بیا هېڅ پته نه ولګېد چې هسپتال دی چې رنګ را رسول.
د هسپتال یو ډاکټر مې هم وژغو، هغوی وویل
ما کریم شاه ډاکټر نام ده، واړه نه کېږو الټي زرالی هسپتال ته ښه انتظامات او میډیسن مو واړه له هسپتال نه ورکړې. ډاکټران واړه موجود و، سټاف موجود و، الله تر اوسه پورې موجود ده. نور کې ژولټي انتظار کوي.
یاد دې وي چې په دا سیمه کښې د عید په شپو ورځو کښې دا اولنی ځانمرګي برید وه. په بل پلو د دې برید په اړه د تاریخ طالبان پاکستان په خپل سر اخیستې ده. د یو ناڅرګنده ځای نه د تاریخ وایون احسان الله احسان د ټلیفون په لیکه مشال ریډیو ته وویل چې د دره په زو د ځانمرګي برید سره طالبان په تېرو ورځو کښې د کوئټه د برید او په هغه کښې د مرګ ژوبلې ذمهواري هم قبلوي. احسان الله احسان زیاته کړه چې د دره په زو برید د میش د هغو ملګریو بدل ده چې کوم په داسې مکشې پوځیانو پلوسیانو وخت په وخت وژلي دي. سلام مسعود، مشال ریډیو، دره په زو، لکی مروت.
د مشال ریډیو خپرونې پردې ځای پای ته رسېږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولې خپه ناست یې؟
یاره نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خفه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره که نه؟
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو که نه؟
وساده سړیا، انټرنیټ خو لرې که نه؟
بلکل.
ښه، چې انټرنیټ لرې نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونۍ خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واورې، ښکلې ښکلې تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو په ویب سایټ باندې مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدئ شئ او غزنې په خوانې خبرونه هم ډاونلوډ کولای شئ. د کورب ایجنسی په کاکړې سیمه کې نامعلوم وسلوالو په یو پیک اپ ډزې کړې چې لامل یې په ګاډي کې سوار څلور تنه وژلې دي. په دې اړه د انیسا اجمل رپورٹ وو.
د کورم ایجنسی سیمې کاکړې کې نامعلومه وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړې دي چې پکې څلور تنه وژلي شوي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی د وینا تر مخه دا پیښه نن سهار قریبا 9 بجې وشوه او د وژلي شوي کسانو تعلق اهل سنت جمعه سره ښودلی کیږي. د پیښې وروسته د سیمې پولیټیکل انتظامیه خپلې هلې ځلې پیل کړې دي او اهل تشیع او اهل سنت جماعتونو ته یې د پورنامنه اوسېدو ویلې دي. د پاکستان پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د روان کال لسم اگست د کورم ایجنسی دوره په محال ویلی وو چې کورم ایجنسی د ترهګرو نه صفا کړې شوې ده. د پوز مشر د دې بیان په اړه د قبایلی چارو کارپوه اقبال خټک وایي چې د جنرل کیانی دا بیان خو په خپل ځای صحیح دی، خو په کورم ایجنسی کې په دومره لږه موده کې امن راوستل آسان کار نه دی.
دینا مخکې هم په کورما کې حالات خراب ول، تکې د شیا سنی مشکلات لري. خدای 9/11 نه پس بیا چې د طالبانو پکې شامل شو نو دې سره مشکلات نور هم زیات شول. تر کومه پورې د فوج د مشر وینا حواله سره چې آیا دغه علاقه د تخجیرو نه صفا شو کنه، خو د فوج مشر که دغه وینا کوي نو باید چې مونږ واورو، او که د هغې په ضد باندې بیا په زمینی حقایق څه نور شي نو بیا به د فوج مشر دغه وینا څه بل مطلب لري. لیکن کورما پاکستان د پاره یا د فوج د پاره کافی یو غټ مشکل جوړیږي. باید څنګه ووایي دغه مشکل چې دی دا دومره آسان مشکل نه دی چې صرف په یو وینا سره یا په یو څو ورځو آپریشن سره به ختم شي.
یاد دی وی چې تیر ورځ هم په کورم ایجنسی کې دغه سی یو پیښه شوې وه چې پکې اهل تشیع جماعت سره تعلق لرونکي و تنه وجلی شوې دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په کورم کې جنگ جګړې او د تشدد پیښې له ډېره وخته روانې دي. د بدامنیو په دې پیښو کې ګڼ خلک مړه او ژوبل شوي هم دي. دا چې په کورم کې د دې شخړو وجه څه ده او هلې څه کېدای شي دا به د مجید بابر په رپورټ کې وورو.
د کورم قبایلي سیمې نه یو وار بیا راپورونه دي چې په تیرو څو هفتو کې د مسافرو په ګاډو د ډزو او په بمي چاودنو کې تر دا مهال د 30 نه زیات کسان وژل شوي دي چې پکې د دغه سیمې د شیا او سنی فرقې ګډ خلک شامل دي. د دې نه علاوه د پېښور او پاډه چنار د لوی لارې د بندیز له امله خلک اوس د افغانستان د لارې تګ راتګ کوي، او د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاک افغان پولیس سره نږدې سیمې سامان کانینه د پاډه چنار تختول شوي. د یو ښځې په شمول د شپږو کسانو مړي هم د جاني خېلو په سیمه کې موندل شوې دي. د پاړه چنار او د بری کورمې زیاتره خلک د لوی لارې د بندیز له امله د افغانستان د لارې سفرونه کوي. د راپورونو تر مخه د 1300 کلونو راهیسې په کورمه کې د تاوتریخوالي او اخوټب د واقعاتو له امله 3500 خلک وژل شوي دي. د دغې خونړۍ شخړې له هوارې لپاره یو شمېر جرګې هم شوې دي. د کورمې د شخړې د هوارې لپاره د لوی جرګې مشر وارث خان افریدی وایي چې د کورمې شخړه فرقه ییزه نه ده، او د دې په شا هغه ترهګر دي چې نه شیعاګان دي او نه سنیان، خو په بې امنۍ کې یې خیر وي او هغوی دغلته بی امنی غواړي.
نو دا شیا سنی جګړه خو نه وچی وی چیرې د شیا سنی جګړه ا دواړه خبرو چې د تشی په ل سنت باندې خپه کی ول سنت والا په ل تشی ول ډه خپه کی، او د تشی ول نه زیات په تکلیف کې ل سنت والا غریبانو نه غدي خو بی وسیلو بشاری او رئیس کې سماغه نشته. خو له کوم حکومت چې مرسته مرګیټیا کوي نو د حکومت په مرسته مرګیټیا قومونه تعاون کوي، او ان شاء الله چې قومونه سره تعاون کوي نو حکومت د خبرو چا کوي هغه د غریبون دی چې خلکو له تحفظ ورکوي.
خود ملک وارث خان افریدی سره خبریال او سیډونکو افتخار فردوس نه دی متفق. دی وای چې په کورم کې د دغه روانې شخړې جړه فرقه ییزه نه ده، نو بیا ولې یو رس شیاګان او بل رس سنیان په نخه کیږي او وجلې کیږي. او دې سره سره افتخار فردوس دا هم وای چې په کورم کې نه یوازې دا چې سنی وسلواله ډلې دي، بلکې شیا وسلواله ډلې هم شتون لري.
دا هم سپټ خبره باندې نشته کلم چې موږ یعنی کلی و کورم طرف ته، او یعنی پاکستان فوج ځان تر بوتلی یا فرنٹیر کور ځان تر بوتلی چې کله افیشل بریفینګ ورکړل شي هغه کې صرف سنی ارګنایزیشن هغه نه دي یاد کړي، بلکې حیدری طالبان هم یاد کړي دي. او دغه رنګ دغه یو پروکسی وار دی، یعنی یو جنگ دی په دې کې چې کوم کسان جنگ لري کیږي. د افیشل رپورټ مطابق په دې کې چې کوم جنگ روان دی هغه کې د ایران مداخلت او د سعودي عرب مداخلت چې هغه رد کېدل نه شي په دې علاقه کې دننه، ځکه دې کې کوم تنظیمونه چې هغه فنکشنل دي خامخا افیشل رپورټ مطابق چې دا راتلی شي ری فنډینګ هم په دې علاقو نه کیږي. ځکه په کورم کې چې امن راوستو لپاره خامخا چکم مذہبی فرقہ واریت دے او چکم نسلی فسادات چی پدی علاقہ کی روان دی تاگے دا مندول اللہ بارٹو لگی اہم دا غدا دے چی آغا خلق و سراخت دے جن حکومت ہو لگیا اوغی اولا ٹھئی چکم دی تا فائننسنگ گیا
دروانی میاشتی پا اتلسا منیٹا دا پوسر لخکر جنرل اشفاق پرویز کیانی کرمی تا تلیو او پا رسمی تو گئی دا کرمی دا پوزی عملیاتو دا کامیابی او دا ختم ولو اعلان کردیو او دای دیر پا فخر ویلو چی دا غسیمی اوس دا ترهگرو ناصفا کردی شوی دی پا دیارا دا پوز دا مطبوعاتو دا اداری ویان میجر جنرل اطهر عباس وای چی پوز چری هم دانی دی ویلی چی دا غسیمی دا ترهگرو نا بیخی صفا کردی شوی دی او جاتوی چی هدفی عملیات مخی هم که دل او بیابا هم کی گی
امو زهی تا ایریا رہتا ہے جو کہ اور زهی کے ساتھ ہے یہ ایریاز رہتے ہیں اور جو میجر اوبجیکٹیوز تھے
د ماموزه سیمه لا پاتې ده د غسیمه په اورګزو کې ده د دین علاوه چې کوم لوی هدفونه لکه د ترګرو ترمنځ رابطه ختمول او لوی لار پرانستل تګ راتګ خو اوسم خلک په قافلو کې کوي او د حفاظت لپاره ورسره پوز بدرګوي د کورمې د عملیاتو لوی هدفونه دا و چې د ولیدات او مناټو اوچته مورچه د ترګرو نه خالی کړي شي نو هغه کار وشو د مندانه سیمه هم زمونږ لاسو ته راغلی ده د غټولې سیمو کې ترګرو پر ځایونه جوړ کړي وو ختم کړ او همدغه د ترګرو مهم ځایونه
مناټو ټاپ ہے جہاں کہ انہوں نے گڑھ بنائے ہوئے تھے اپنے وہ خالی کرا دیا گیا ہے اور وہی اصل ان کا ہب تھا ٹیررسٹ کا
کده کور می دشخړی عملونه هر سوی خدا د ریاست دی مواریوی چې د خپل لس د ځان او د مال امنیت یقیني کړی
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
اوردن کو په داس حال کې چې امریکا د 10 سپتمبر لسم کلیز المانځي د ترهګرۍ ضد جګړې جوړ اثرات هم د پاکستان د پښتنو په علاقو افغانستان کې تر سره کیږي د نور اثراتو تر څنګ هم یو شمېر پاکستانیان د ترهګرۍ په تور د امریکا تر انتظام لاندې د افغانستان د بګرام په زندان کې بندې د پاکستان قانون پوهان د دوی د خوشی کولو هڅې کوي خو لا کامیاب شوي نه دي په دغه د فرانس خبری اژانس رپورټ برابر کړی چې عبدالحی کاکړی درته اوري
فرانس خبری اجانس اے ایف پی پر رپورٹ کی لقبائی علاقوں سر تعلق لرون کو لس کلن حمید اللہ او اتوشت کلن ایمل خان ذکر کبھی چیچو کا لوڑان دی نیول سبھی خود دوی کورونی نه پوهیږي چې څنګه د امریکا تر انتظام لاندې د بګرام جیل ته ورسول شو د حمید الله پلار د زوی پاړه د خپل خفګان د څرګندولو په ترڅ کې وای چې کله خرو شو او یا بل څه کو نو سترګو ته مو حمید الله ودرېږي د زیاتبی کله چې څوک مړ سي نو له وخت سره هغه هیر سي خو چې کله څوک ورک وي نو نسی هیرېدلای اجانس وای چې د بشري حقوقو فعالین د بګرام جیل ته هیر سوی ګونټنامو نمور کوي دوی وایي چې بې د ستوره او بندیان د قانون ته لراسرسي زخلیری ساتل یو غیر انساني کار دی مشال ریډیو د دې بندیان لپاره د قانوني جګړې کوونکو ادارو سره کار کوونکو ادریس خټک زخه پښتلی چې په دې موضوع باندې د تحقیق وروسته د دې پاکستانی بندیانو د ګناګاری پاړه د کومې نتیجې ته رسیدلې دی نو هغه وویل
په دې کې دا څه وایم چې یو خدای چې دا څنګه کې دا خلک عدالت ته کله راوستي شوی نه دي دوی ته دا حق ورکړ شوی نه دی چې دا د خپل باندې لګېدلې تور صفائی لپاره وکیل استعمال کی اور وکیل په مرسته باندې ځان صفا کی نو دا سلسله خو نه ده شوی او چونکه دا واقعا نه ده شوی نو موږ په دا ډېره ګرانه ده وینا چې آیا دا خلک بے ګناه دي او کو نه دي پاتې شولا د هغې فامیل دی وینا خبره نو یقینا چې یو هم فامیل ما ته داسې نه ده ښکاره شوی چې چادانی ویلي چې هغه د هغه هغه چې کوم خپل دی چې کوم بندیوان دی هغه ګناهګار دی
خو فرانس خبری اجانس د امریکای پوځ حواله ورکوي چې وایي د سختریزه اورپکو لپاره د جیل ډیر اړین دی دوی زیاتوي چې د پوځ خفیه عدالت چې ورته ډیټینیز ریویو بورډ ویل کیږي دغو بندیانو ته مناسبه قانوني مرسته ورکوي د امریکا د پوځ میډیا آفیسر ریک چیرنټسرز وایي چې دا د امنیت او پوځي اړتیاو خبره ده چې نړیوال قانون جایزه ګرځوي که څه هم د امید الله وکیلان تور لګوي چې د پاکستانی چارواکو نیولې او امریکا ته سپارلې دي د کیس د لاهور په عدالت کې دی خو د پاکستان حکومت لا تر اوسه دا ځواب نه دی ورکړی چې آیا دوی سپارلې وو او کنه، خو چیرنزرز انکار کوي چې یو هم بندي په پردي خاوره نه دی نیول شوی. د جسټس پروجیکټ اف پاکستان نومي غیر حکومتي اداره چې د پاکستاني بندیانو قانوني جګړه کوي، د دې ادارې یو قانون پوه سارا بلال خبري آژانس ویلي چې په بګرام جیل کې چې له بندیانو سره کوم غیر انساني سلوک کیږي، هغه د ګونټانامو زندان د لومړیو ورځو یادونه کوي. د دې په وینا دوی غواړي د خبره را سربېره کړي چې آیا د بندیانو بګرام ته په لیږلو کې د پاکستان حکومت لاس دی، او یا بیا آیا لږ تر لږه له امریکا سره معلومات شریکوي کنه. هم دې ته ورته پوښتنه مو له ادریس خټک زخه وکړه چې آیا د پاکستان حکومت د خپلو شهریانو د خلاصون په اړه کله هم څه هڅه کړې ده؟ نو د هغه جواب وو
علاوه د یو آفیا صدیقی چې کوم یو پاکستانی خزه ده چې کومل تکي په افغانستان کې نیول شي وو، او بیا وینا دا و چې دا بګرام کې بند وا، د دې په حوالہ باندې یقینا چې پاکستان نه صرف ریاست بلکې عوامو هم چې دینو هغه لپاره آواز پورته کړی دی، خو تر څو پورې چې دا نور بندیان دي نو ما نه دی یقین چې تر څو پورې ما خو کم از کم د نظر نه دی تیر شوي چې کوم پاکستانی حکومت د طرفه کوم هلې ځلې دې لپاره شوي، یا دې لپاره کوم بیانات راغلي وي، یا
صلیب د نړیوال سازمان انټرنیشنل کمیټي آف ریډ کراس لخلې وای چې دا وخت د پروان په جیل کې 13 پاکستانی وګړي بندي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران د تاجکستان په پلازمېنې دوشنبه کې په یو شمېر موضوعاتو د یو بل سره خبرې وکړي. دې غونډې ته د پاکستان ولسمشر آصف زرداری هم ورغلی وو. انیسا جمال په ریپورت لري.
د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روس ترمنځ سلور ملکی غونډه چې د تاجکستان په دارالحکومت دوشنبه کې وه، پکې د پاکستان مشري ولسمشر آصف علي زرداری کوله. د دې غونډې مقصد د سیمې نه ترهګري، نشه یي توکي او د وسلې سمګلینګ ختمول دي. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د غونډې پر مهال ولسمشر آصف علي زرداری په خپلو خبرو اترو کې وویل چې د تجارت زیاتولو لپاره مواصلاتي رابطو جوړولو ضرورت دی، او د سیمې د قدرتي وسایلو نه په ګډه فائده اغستې کېدای شي. ولسمشر دا هم ویل چې د چترال او دوشنبه ترمنځ به ځمکنۍ رابطه هم جوړ کړی شي. غونډې ته د تاجکستان، روس او افغانستان ولسمشرانو هم خطاب وکړ. د سرکاري ټي وي د رپورټونو تر مخه د غونډې وروسته د سلورو وانو هیوادونو لخوا یو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شو چې پکې په افغانستان کې د امن لپاره د مفاهمتي عمل په مکمله توګه حمایت کولو، د سیمینات راهګری ختمولو لپاره په ګډه ګامونه پورته کولو، او د جرایم پېشه ګروپونو پر ضد مشترکه کاروایی کولو باندې اتفاق وشو. دغه سی په دې مشترکه اعلامیه کې دا هم ویل شو چې په جنوبی ایشیا کې توانایی، مواصلات او انفراستراکچر په شوبو کې د سرمایه کاری ضرورت دی، او د دې سیمینا د سرمایه کاری او تجارت په ذریعہ راهګری ختمې دی شي. بل د تاجکستان لخوا چې پاکستان ته د بجلی ورکولو کومه منصوبه ده، په هغه کې به روس سرمایه کاری کوي. د سلورو واړو هیوادونو د دې غونډې په اړه د بهرنیو چارو کارپوخ او د پېښور یونیورسټي سټڈی ایریا سینټر ډایریکټر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په موجوده حالاتو کې به دا غونډه د دې سلورو واړو هیوادونو لپاره ګټوره ثابتېږي. هغه زیاته وی
دا اهم خبره ده چې زمون صدر یو داسې ملک ته تللی دی، او هلته افغان صدر هم راغلی دی، او دا کم دهشتګردي چې پاکستان ته راغلی ده د دې تعلق هم د افغانستان صورتحال سره دی. داسې د تاجکستان والا معاملات چې د هغې هم چې دی دهشتګردۍ هلته هم د افغانستان سره ډېر لوی تعلق و. پاکستان هم ډېر فکرمند دی، او افغانستان هم ډېر فکرمند دی، او تاجکستان هم ډېر فکرمند دی د دهشتګردۍ د لاسه. افغانستان باندې یو انډرسټینډنګ راوستل دهشتګردۍ خلاف، د ډرګ مافیا خلاف، نو د دې سره پاکستان ته به دا فائده وي چې دا به یو خو په دې نارکاټک سټیټ او په دهشتګردۍ باندې به یو انډرسټینډنګ راشي. یو روسان چې کله هلته وي دې مطلب دا دی چې دې ټول پروسس ته د روس حمایت حاصل دی.
د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روس ترمنځ په دې غونډه کې دا فیصله هم وشو چې د سلورو واړو هیوادونو راتلونکي غونډه به د روان کال په ستمبر میاشت کې به په اسلام آباد کې کیږي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندۍ کلتوري بندر.
مشال ریډیو اور اوریدونکو په پیښور کې 15 بجې کې دونکو دی ګلایا سټوډیو ته هم دا اوس راورسید او تاسو ته د خبرونو سرټ کې وای.
دا باجوړ مامون سیمینا د افغانستان کونړ ولایت ته په سیل تلی د دیش نه زیات ماشومان وسلوالو اغوا کړی دی. د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او د روس ولسمشرانو په ناټو زور راوړی دی چې د افغان ځواکونو د روزنې بهیر دي تون کړي. د خیبر پختونخوا د لکه مروت په سیمه کې یو ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي او 15 روبل دي. شام کې فایلینو د ولسمشر بشار الاسد پر ضد نوري مظاهری کوي.
له ګلایا څخه مو د خبرونو سرټکی اوریدل. اوریدونکو اوس هم مطبوعاتي کتنو ته ځو. لیکوالانو پیټر برګن او مایکل میزر د امریکایي ټي وي چینل سی این این پر ویب سایټ په خپلې مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د خرابو اړیکو د سمولو لپاره وړاندیزونه کړې دي چې د دوی په وینا کې عملي شي نو دا به د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله ګټو لپاره ډیره ښه وي. د دې مقالې غټکی اورو. پر سی این این ډاٹ کام ویب سایټ خبر شوې دی مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی او لوی ښارونه یې د سیاسي تشدد په غیږه کې دي. د امریکا سره اړیکې تر بل هر وخت ډېرې ګډې وډې دي. د دې اړیکو د خرابېدو وجه په لاهور کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای ای د یو کارکونکو لخوا د دوه پاکستانیانو وژل کېدل، وروسته د هغه بند کېدل او بیا خوشی کېدل، پر قبایلی سیمو د ډرون بریدونه او په بټ آباد کې د اسامه بن لادن وژل کېدل دي چې د پاکستان غوسه یې راپارولې. په مقاله کې راغلي چې د امریکا د خفګان لامل د پاکستان لخوا د هغه وسلوالو مخنیوي نه کول دي چې د دې هیواد له قبایلی سیمو څخه په افغانستان کې بریدونه کوي او امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړوي. له دې وجې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر پاکستان د مالی مرستو بندول غواړي. د دې مقالې لیکوالان وایي که د پاکستان سره د امریکا اړیکې نورې پسې خراب شي نو د ترهګرۍ په ضد جګړې ته زیان رسیدلی او د امریکا مالی مرستې بندېدلی شي. خو په مقاله کې زیاته شوې چې امریکا به ونه غواړي چې د نړۍ دوهم لوی مسلمانه آبادۍ لرونکی هیواد او له کلونو کلونو راهیسې ملګري پاکستان سره یې دوستي په دښمنۍ بدله شي. د سی این این په دې مقاله کې زیاته شوې چې دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري. د پاکستان له مرستې بغیر به په جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ په ضد د امریکا جګړه بریالۍ نه وي او د امریکا له مرستو پرته د پاکستان د نیوکلیر پروګرام د هند سره په سیالۍ کې کمزورې کېدلی شي. خو د دې سره سره ډېر څېړونکي وایي چې دواړه هیوادونه باید د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره له یو بل څخه تر یو څه وخت پورې بیل شي او بیا دې په خپل منځ کې دوستۍ ته له سره کتنه وکړي. په مقاله کې وړاندیز شوی چې پاکستان او امریکا دې د اوږدمهاله دوستۍ لپاره د یو بل سره تجارتي اړیکې ولري او امریکا دې په پاکستان کې د سیاسي اصلاحاتو، ټولنیزو بنسټونو د پیاوړي کولو او د خلکو اقتصاد ته د وده ورکولو لپاره مرسته وکړي. بل وړاندیز دا شوی چې پاکستان او امریکا دې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د کار په مهال یو بل پټ ګامونه نه پورته کوي، ځکه چې کله وي یا بل غاړې ته د دې پټو ګامونو پته ولګي نو بیا ته نور مسایل پیدا کیږي. لیکوالان زیاتوي چې دواړه هیوادونه دې په ښکارا د یو بل سره همکاري وکړي. په مقاله کې راغلي چې په ډرون بریدونو کې د ملکی خلکو د وژنې په اړه د پاکستان اندېښنې داسې ځواب یې دلی شي چې امریکا د کوم ډرون برید ویډیو جاری کړي او له دې لارې د وژل شوو کسانو په اړه واضح دلایل وایي چې د په نښه شوو کسانو وژل ولې ضروري دي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 1 بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم 3 بجو،
شعر او تصوف
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو او ایسوسییټډ پریس په یو رپورت کې لیکلي چې په افغانستان کې د جوړیدونکو هغه بمونو چې په سلګونه امریکایي سرتیري وژل دي مهمې برخې له هغې سرې څخه جوړیږي چې د پاکستان یوه کمپنۍ یې تیاروي او د دې کمپنۍ یو تیاره کړې دومره سره په تیر کال کې افغانستان ته وړل شوې وه چې لږ تر لږه د 1,40,000 بمونو لپاره بس وه. بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی دراوري.
د ایسوسییټډ پریس دا رپورټ د امریکایي چارواکو له خولې لیکي په افغانستان کې شاوخوا 80% بمونه له سری څخه جوړیږي او هغه چې کله د سونګ لتیلو سره ګډ کړل سي نو ډیر زورور چاودونکي مواد ورڅخه جوړ سي. امریکایي چارواکي وایي چې دا سره د پاکستان د پاک عرب فرټیلایزر لمیټډ په نامه کمپنۍ تیاروي چې په پنجاب کې ده او بیا د اورپکو او هغوی ته د سامان رسوونکو لخوا افغانستان ته وړل کیږي. امریکایي سینیټر باب کیسی په تیر اونۍ کې د امریکایي کانګرس یو پلاوی پاکستان ته د دې لپاره بوتي چې د پاکستان پر پوځ او ولسی مشرانو زور واچوي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. ریپورت د باب کیسی له خولې لیکي چې په یو ملک کې داسې څه تیاریږي چې هغه د ستونزې سبب وي نو هغه ملک ته پکار ده چې د دې ستونزې د هواري لپاره نیمه برخه کار وکړي. ریپورت لیکي په افغانستان کې لسر څخه د جوړیدونکو بمونو له کبله د مرګونو کچا ورځ په ورځ زیاتیږي او د پاکستان لخوا په دې لړ کې د مخنیوي لپاره څه نه کولو د دې ملک او امریکا ترمنځ وار له مخه خرابې اړیکې لا پسې خرابوي. ریپورت په ملتان کې د سری دی کمپنۍ ته د تللی یو امریکایي کارپو روبن بیسټ له خولې لیکي له 50 کیلوګرام څخه له 2 تر 4 بمونه جوړېدای سي خو دا په دې پورې اړه لري چې دوی د لوی موټرونو او که د ګزمې کولو د موټرونو د پنشه کولو لپاره کاروي. ریپورت لیکي له 2000 کال څخه راهیسې په دې بمونو کې 710 امریکایي سرتیري وژل سوي او 2440 نور ټپي سوي دي او د دې ترڅنګ په زرګونه افغان ځواکونه او لسی خلک هم د دې بمونو له امله وژل سوي او ژوبل سوي دي. چارواکي وایي چې یوازې د اګست پر 11 نیټه یې د افغانستان د هلمند په ولایت کې د سری هغه 200 بوجۍ ونیولې چې له پاکستان څخه وروړل سوي وي. ایسوسییټډ پریس د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان محمد ظاهر عظیمی له خولې لیکي دوی له پاکستان څخه غواړي چې د دې مخنیوي وکړي. د دې سری د تیارونکو کمپنۍ چارواکي بیا وایي چې دا د دوی حق دی چې د سری جوړولو ته دوام ورکړي هغه ځکه چې د دوی په وینا دا د پاکستان د خاوري او موسم لپاره ډیره ګټه لري. ریپورت په پای کې لیکي د جرمني، افغانستان، آیرلند او چین په ګډون زیاتره هیوادونو د کیمیاوي توکو اخیستل، خرڅول او زیرمه کول محدود کړي دي او امریکا له پاکستان سره په همدې اړه خبرې کوي خو وایي چې دا کار په پاکستان کې ځکه ګران دی چې هلته نه یوازې د پولیسو او حکومتي کارکونکو تنخواګانې کمې دي بلکې هلته یو شمیر نور ستونزې هم شتون لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده، د ویب سټ پته ده mashalradio.com. او اوس هم عبدالحی کاکړ ته غوږ دوه واغره ته د برتانیې د ډیپلومیټ ورځپاڼې یو مقاله چې د افغانستان په اړه لیکلي غټ ټکی راوړی.
د ډیپلوماټ د لیکوال مایکل لیونسن مقاله په اصل کې په افغانستان کې د طالبانو او شمالي اتحاد ترمنځ له کال 1996 څخه تر 2001 پورې د سوې کورنۍ جګړې په شان په راتلونکي کې د کورنۍ جګړې د بیا کېدو د امکان شاوخوا راګرځي. تر دې مخه چې لیکوال د افغانستان د کورنۍ جګړې پر احتمال باندې څه ولیکي، په پایل کې په نورو هیوادونو کې د سوو کورنۍ جګړو له تاریخ څخه څه نتیجه راباسي. لیکوال کورنۍ جګړې په دوو برخو کې ویشي، یوه د روس د کمونیست رژیم او مخالفینو ترمنځ له کال 1911 څخه بیا تر 1930 پورې او بله له 1916 څخه تر 1919 پورې د دوام درلودونکي د سپین د کورنیو جګړو حواله ورکوي. دی وایي په دواړو کې مخالفینو ته په پوځي ډګر کې ماتې ورکړل سوه، خو د کورنۍ جګړې په بله برخه کې د موزمبیق او تاجکستان حواله ورکوي چې بلاخره د خبرو اترو او د سولې د تړونونو د لارې پای ته ورسېدې. د دې تاریخي حوالو وروسته لیکوال وایي چې نن ورځ په افغانستان کې داسې نه ښکاري چې د موزمبیق او تاجکستان ماډل به پلي سي. د دې لپاره لیکوال په افغانستان کې د شکیلو فریقانو، طالبانو، امریکا، ایران، هند او پاکستان سیاسي ګټې چیړي. دی وایي طالبان لا تر اوسه له القاعده سره د تړون شلولو او د افغانستان د آئین د منلو له شرطونو انکار کوي. پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره راحت احساسوي. دا ډول تر څو طالبان له کشمیري جهادیانو سره رابطې نه کړي ختم، تر هغو به هند د حامد کرزي ملاتړ کوي. امریکا به تر هغو طالبان خپل دشمنان ګڼي تر څو لال قائدی او نورو جهادیانو سره ملګری وي، او شیعه ایران بیا له سنی طالبانو څخه په ویره کې دی. د دې تصویر ورکولو وروسته د ډیپلوماټ لیکوال مایکل لیونسن دې نتیجې ته رسی چې تر څو پاکستان له هند او هند امریکا او ایران له طالبانو ویریږي، تر هغو پورې به یو فریق هم جګړې ته دوام ورکول د وسایلو ضایع کول ونه ګڼي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مزلمو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکه شمېر.
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
بالکل اوریدونکو، دا د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ تاسې پلوشه اوریدلی شئ. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکلي چې په افغانستان کې د افغان ملي پولیسو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خو د ورځپاڼې په خبره چې اوس ناټو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل پیل کړي دي. د مقالې مهمې برخې به له پامیر ساحل واورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پولیس په غرونو کې پر پوستو د اورپکو په بریدونو کې وژل کیږي، په ډله ییز ډول د دوی سرونه پرې کیږي، او بیا په لاس په جوړ کړل شوی ویډیو گانو کې خودل کیږي. همدا پولیس په موټری بمی بریدونو کې وژل کیږي، او داسې کسانی هم وژني چې دوی غونډې دریشي اغوستي وي. ورځپاڼه لیکي د افغان ملي پولیسو په اړه ویل کیږي چې دوی په اداري فساد کې ککړ دي. دوی د نشیانو په نوم یادیږي، او ویل کیږي چې وړتیا نه لري، خو دوی په دې هیواد کې د بهرنیو یا د کورنیو ټولو ځواکونو په نسبت ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیر یو کال پر مهال 1555 پولیسان وژل شوي دي. دا شمیر تیر کال د وژل شویو افغان پوځیانو پرتلا له دوه چنده زیات دی. په همدې موده کې 440 اویا امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. یوازې د جون په میاشت کې 246 افغان پولیسان وژل شوي دي، چې د ورځې په سر 8 پولیسان جوړیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې 115,000 پولیسان دي، چې لږ روزنه کیږي. ډیر د ابتدایي معیار آلات ورته ورکول کیږي، او د پوځیانو په نسبت تنخواه هم کموي. افغان پوځیان په بختربند گاډو کې ګرځي، خو پولیس په پیک اپ موټرو کې سفر کوي. یو سلويخت کالن پولیس محمد قاهر چې د پروان د والی په دفتر کې وظیفه ترسره کوي، واشنگتن پوسټ ورسوانی تویلی پوځ ته ډیره پاملرنه کیږي. هغوی ته ښه خواړه او پیپسي ورکول کیږي. دی وایي دوی ټوله ورځ لمر ته ولاړ وي، او هیڅ ورته نه ورکول کیږي. ورسپانه لیکي د پولیسو د زیاتې مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره بیا د ټول روزنیز کمانډ پولیسو ته په اتو میاشتو کې 3,400 بختربند گاډي ورکوي. اوس مهال له پولیسو سره 1000 داسې گاډي دي، او تیر کال یې هیڅ نه لرل. د دوی د روزنې نصاب چې په خوا د 1.5 میاشتې لپاره و، اوس 2 میاشتو ته غځول شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پولیسو ته د ډرایورۍ چل هم اوس وخی، ځکه چې ځینې وخت مرګ ژوبله د ټرافیکي پیښو له کبله کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي زیاتره پولیسان بې سواد دي، نو هر پولیس ته لیک لوست هم ښودل کیږي.
زما کور زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هېروه.
مشال ریډیو ته غوږس اوریدونکو د سند صوبې په سند صوبه کې طوفاني بارانونو څخه شپاړس لکه خلک اغیزمن شوي دي. دغه صوبه کې د تیرو درې ورځو راهیسې طوفاني بارانونه ورېږي چې د چارواکو په خبره د سند صوبې شپږ ضلعې ډېرې ځپلې دي. د موسمیاتو محکمه وایي چې صوبه کې د دغو بارانونو د دې سلسلې تر راتلونکو څو ورځو پورې جاري پاتې کېدو امکان دی. په سند کې د بارانونو څخه د اوښتو زیانونو په اړه د سیمې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی رپورټ راکوي.
سند صوبه کې طوفاني بارانونو د صوبې شپږ ضلع ځپلې دي. دغې ضلعو کې دادو، نوشیر و فیروز، خیرپور، لړکانه، شکارپور او بدین ضلع شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د درې ورځو راهیسې شروع شوو بارانونو لړۍ اوس هم روانه ده چې له وجې یې اوبه د دوی کورونو ته ننوتې دي او د دوی فصلونه یې هم ډوب کړي دي. د دې نه علاوه اغیزمنو شوو سیمو کې سړکونه او د بجلی ستنې اوبه وړې دي. خوراک او اوبه نشته ځکه چې د اوبو نلکې هم سیلابي اوبو لاندې کړي دي. ټول کلی اوبو لاندې کړی دی. خلک کلی پرېږدي روان دي. څلور څلور پټونه زیاتې اوبو کوڅو کې ولاړې دي. فصلونه او څاروي هر څه اوبو باندې لاهو شول. زمونږ کلی ټول کورونه راوغورځېدل. واړه واړه ماشومان مو زخمیان شول. تر اوسه هیڅوک زمونږ تپوس پوښتنې ته نه دي راغلي. تروسه مونږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. قومي اسمبلی کې د بدین ضلع د خلکو استازي او د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمید مرزا د بدین ضلع دوره کړې ده. بدین کې خبري غونډې ته په وینا کې ډاکټر فهمید مرزا وویل چې په لکونو خلک طوفاني بارانونو څخه متاثر شوي دي. برخه جوړوي. د سند صوبې خلک مشکل وخت کې راګیر دي. مونږ د دې خلکو لپاره څلور سوه څوارلس کیمپونه جوړ کړي دي چې تر اوسه ورته یو نیم لک خلک راغلي دي. کوم خلک چې کیمپونو ته نه دي راغلي هغوی د صوبې په اوچتو برخو کې پناه اخیستې ده. ډاکټر فهمید مرزا ویل چې د فوج په شمول ټولې متعلقه حکومتي ادارې د دې اپت ځپلو خلکو سره په مرستو کې لګیا دي. بل لور ته د موسمیاتو محکمه وایي چې د ملک د نورو برخو په څیر سند صوبې په کوزو ضلعو کې باران اوس هم ورېږي او د طوفاني بارانونو د دې سلسلې د راتلونکو څو ورځو پورې د جاري پاتې کېدو امکان دی. د یادونې وړ ده چې پروس کال هم طوفاني بارانونو او سیلابونو د سند صوبه سخته ځپلې وه او د دې صوبې په یوویشت ضلعو کې یې په لکونو خلک بې کوره کړي وو. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
لمشال ریڈیو سره تاسو اوس د ایس ایم ایس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمېره ایس ایم ایس کولای شئ: 0332 533 3351. د ایس ایم ایس په سر کې مشال ریڈیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوریدونکو، د ملک د نورو سیمو په شان په بلوچستان صوبه کې هم سخت بارانونه شوي چې له امله یې تر دې دمه د شپږو کسانو د وژل کېدو او د لسو د ټپي کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. هلته په کلات ضلع کې له سیلابونو بارانونو نن وروسته ډپټي کمشنر د بیړني حالت اعلان کړی دی. په دې اړه نیاز موسی خیل رپورټ لري.
د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې له تیرې ورځې څخه روان بارانونه اوس په سیلابو او سختو بارانو بدل شوي دي. په ژوب او شاوخوا سیمو کې بارانو سخت مالی او ځاني تاوانونه رامخته کړي. د ژوب آزاد خبریال وطنیار خلجي په دغه حکله و مشال ته وویل:
بېخي ډېر زیات بارانونه سوي دي او دغو بارانو تاوان ضرور رسولی دي. خاص کر په ژوب کې باران له کبله سمبازه روډ باندې دوی ګاډیانې سکمی دي، موټران سکه مو دا واوښتل. حادثه ور پېښ شوله، دغه له کبله درې کسان سکم وو هغه مړه شولو او اووه کسان سکم دي هغه زخمیان شولو. له دې علاوه د ژوب په سیمه کې کوئټه ژوب کمسی لوکو مشاره سړک دی، دې ته هم د ژوب په علاقه کې تاوان رسېدلی دی. ځای په ځای پلونه اوبه وړي دي.
هلته تیر ورځ د ضلع لورلای په دوکۍ کې د سختو بارانو له وجې د یو کور دیوال چپه سو چې په نتیجه کې د پولیسو په وینا درې ماشومان وژل شوي دي. په ضلع کلات کې له سختو بارانو وروسته د دغې ضلع ډپټي کمشنر سعید عمراني د بیړني حالت یا ایمرجنسی لګولو اعلان کړی. نوموړي په دغه حکله و مشال ته وویل:
ہمارے دو تحصیل متاثر ہوئے ہیں، تحصیل سوراب اور تحصیل کلات.
دو تحصیل سوراب او کلات لسیلابو متاثر شوی دی. هلته سلور کلی تر اوبو لاندې شوی، خو خلکو په خوش قسمتی سره ځان ژغورلی او غرو ته ختلی دی. دغه رنګه د سوراب او مکران ترمنځ لوی لار د ګیدر پر مکان کاټ شوی او بند شوی ده. پی ڈی ایم ای د خیمو یا ټینټو بندوبست راته کړی. اوس موږ په سروې کولو اخته یو او شمیره به راغونډو چې په سیمه کې د څومره خیمو او خوراکي سامان ضرورت دی. د قدرتی افاتو په لړ کې کارکونکو ادارې پی ڈی ایم ای بلوچستان د سیلابو په حقله یو بیړنۍ څانګه خلاصه کړې، کومه چې به د یاد شوي څانګې په وینا د صورتحال جاج اخلي او د اغیزمنو سیمو لپاره به د مرستو انتظامات کوي. د پی ڈی ایم ای بلوچستان ډایرکټر جنرل طاهر منیر په صبح کې د سیلابو په حقله و مشال ته وویل،
اور سوراب کے ایریا میں کوئی 65 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے اور
یوازی دقلات او سوراب پسیمو کی 55 ملی میٹر باران شوی دی. داسی یو خبر را رسیدلی چې د کوټی او کراچی ترمنز لوی لار چیرې تر اوبو لاندې شوی ده. خو موږ د دې خبر د تصدیق یا پخلی لپاره له چارواکو سره په تماس کیو. په ټوله صبح کې سخت بارانونه شوی، خو تر دې دمه قلات، سوراب، خوزدار او مستونگ هغه سیمې دي چې بارانونه په سیلابو بدل شوی او دغه سیمې زیاتې اغیزمن کړي دي.
د
ضلع لورلای او ژوب د ځانی نقصانو د پیښو نه علاوه نور د صوبې لیوي برخې څخه هم تر دې دمه د څه ځانی تاوان راپور نه دی را رسېدلی. البته له ګڼ شمېر سیمو او برخو څخه د مالي تاوانو راپورونه رسېدلي او لا هم را روان دي. له بلې خوا محکمه موسمیات په صوبه او په خاصه توګه په شرقي سیمه بارکان، ژوب، موساخیل او لورلای کې تر راتلونکي درې ورځو پورې د سختو بارانو پیشبیني کړې. نیاز موساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
نورزن کو تاسو مشال رادیو ته غوږی ساو. سم راځي چې د فواد علی شاه رپورت ته غوږ شو چې په پېښور کې د هغه افغانانو په اړه را لګلې چې د اختر نوروز ته په خپل منځونو کې سره ناست شوي دي او مبارکي هم سره ویلې او اختر هم لمانځلې.
نن د اختر په څلورمه ورځ د افغانستان اسلامي فرنګي مرکز کې د نیکمرغه اختر مبارک شاه په عنوان یو ځانګړي غونډه وشوه. په دغه غونډه کې په پېښور کې میشت افغان کډوال راغونډ شول، یو بل ته د اختر مبارکي ورکړې او د خپل وطن یادونه تازه کړل. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي یو څو کسانو مشال لیډیو ته وویل.
ڈاکٹر عطا الرحمن فطرت لکه څنګه چې معلومه ده دغه سیغونډې چې دي د هر کال د واړه اختر او غټ اختر نه وروسته جوړیږي او یو هدف یې دا ده چې دلته کلونو استادان، د پوهنتونونو استادان، محصلین دلته راسیږي او په خپلو منځونو کې اجتماعي ډول باندې د اختر مبارکي کوي او یو بل سره په اسانه باندې ملاویږي.
زما نوم عبدالظاهر سری دی او سابقه د افغانستان اسلامي فرهنګي مرکز مدیر اداری او محاسب پات شوم. نن یی غونډه چې اختر په سلور منټې سره برابر ده، دغه غونډه هغه اعظمي هدف هغه د دې ځای کې د مسافرونو افغانانو د یو بل سره د ملاویدو د اختر مبارکۍ په مخه را غونډېږي، سره یو بل ته مبارکۍ وای او په دې کې د روغ ناروغ د خپل کورنۍ او د غړو تپوسونه سره کوي او د یادونه ول چې د ماسپخیم نورسه تقریبا د 3 بجو په حدودو کې د دغه کورنۍ او خزینه اعضاء هغه هم یو بل غونډه جوړی چې هغه کې صرف خزینه غړي شرکت کوي او همدغه مخه د پاره راونډیږي، سره یو بل ته د اختر مبارکي او تبریکات وای.
زما نوم نذیر الله قریشی ده. په پېښور کې محترم بابا د ټولنې بنسټوال او رئیس. د دې غونډو مقصد دا ده چې کله افغانان تاسو ته بهتر معلومه ده چې په مختلفو ځایونو کې پراته دي، د شیر په بنیاد سره چې په یو مرکز راټولېږي، یو د بل د حال نه خبرېږي، نو اختر د دوی لپاره یو بهانه جوړېږي. دلته د یو د بل د زړونو د حال، د افغانستان د سوې تفاهم په اړه باندې، په دې اړه باندې دوی غږېږي، خبرې کوي.
زقاری محمد عایر جانواز چې یو شاعر او لیکوال یم، د افغان ادبي بهیر گزارشګر یم او دلته چې موږ راځو افغان اسلامي فرهنګي مرکز له دې موخې راځو چې د ټولنې اصلاح وشي. او بل حساب تاسو په خپل ولیدل چې ډېر استادان راغلي، پروفیسران راغلي، شاعران راغلي، ادیبان راغلي او ټول خپل خپل ویناوي وکړلې. مونږ هم پکې شیر واورو. د اختر په مناسبت باندې غونډه وا او په دې کې د ملګرو دا غوښتنه و چې هر اختر دا غونډه کیږي.
د افغان کډوال داسې غونډو ته خپل ماشومان هم راولي چې دا غي پزړونو کې د خپل وطن روایتونه ژوندۍ پاتې شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال رډو خبرونه رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده وسی واور کنه
عجبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویبپاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي
ته رښتیا وایې
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ښه نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم
هو ورشه
بالکل اوریدونکو تاسو هم کوی شئ د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې زموږ خبرونه واوري د اختر پراتلو اسلام آباد کې د نور سیمونو راغلي خلک د خپلو علاقو مخاو کی او د لارو موټرو ټکسینو د نشوالي هوټلونو او مارکیټونو د بندیز لوجې ځای خلکو ته هم مشکلات او کم کسان چې پاتې یلته مزدوري کوي هغه خلکو ته هم بلا مشکلات په دې اړه به د احمد الله رپورټ واورو
اسلام آباد چې د پاکستان دارالخلافه ده او د ملک د نورو سیمونه یو شمیر غریب خلک دلته د مزدورۍ په غرض راځي کورکوټه اختروي یا که غټ زیاتره خلک د اسلام آباد نه په دې ورځو خپل خپلو علاقو ته لاړ شي خو ځینې داسې خلک هم وي چې د خوشحالۍ دا ورځې شپې دلته تیرې کړي دا ځل هم په ورکوټي اختر کې زیاتره نوکر پیشه خلک دیاړي مار مزدوران ټیکسي او لارو موټرو ډرایوران دکانداران او هوټل کاروبار سره تړلي خلک خپلو کورونو ته لاړل او اسلام آباد ښار د یوې ستا او رنگین دشت منظر وړاندې کوي په سړکونو د لارو موټرو شمیره د نشت برابر ده او ټول مارکیټونه هوټلي او بازارونه نن د اختر په درېم ورځ هم بند دي چې له وجې نه صرف د اسلام آباد مقامي خلک بلکې مهنت مزدوري په غرض راتلونکي خلک هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي محمد رشید چې مومند ایجنسی نه تعلق لري او اسلام آباد کې په یو پرایویټ دفتر کې د چوکیدار په حیث خپله ډیوټي ترسره کوي وایي
دلته مشکلات ډېر زیات دي نامو ورځو کې خو اسلام آباد ډېر ګرم وي په دې اختر ورځو کې دا شي زیاتره بهر نه خلک رالی دفترونه بند شي مارکیټونه هر څه بند شي اوس دلته مونږ ناست یو دا روټو والا نشته دی هوټلې بندې دي نو مونږ دپاره ډېره سخته ځکه ده چې نو روټۍ شته چې راوالو ورځ کې یو وخت روټیم ډېر به مشکله مونږ ته ملاویږي او بل دا دفتر مانا ټوټل بند دی نو دفتر له دن نه تللی شو نو به په ګیټ کې ناست یوسو دا یو خو هسې مسافري سړی خپه یو بې داسې حالات شو نو ډېر زیات خپه شو
اسلم خان چې جی ټین سیکټر کې اوسیږي وایي اسلام آباد کې د اختر هیڅ خوند نشته د اختر ورځونه خو په عام ورځ خوند زیات وی
مساوات اختر دا سیده لکه دومره سورس ده په نسبت عام ورځ ډیر ښه دي ټول ورځ په کور کې ناس بس پراته دا هیڅ اسلام آباد کې بيخې هیڅ نشته او زه اوس تاسو په انتظار یم سیاله دا ورته زره ختم کړه کسان دا شي مثال لکه حضور ورشي سورا سور ورشي بيخې دا تي ته بس یو جیل کې باندې
د لارو موټرو او ټیکسي ډرایورانو د خپل کورون تاتلل لوجه خار کې د ترانسپورت هم ډیره مسله ده محمد زمان چې د خیبر ایجنسی اوسیدونکو دي او د 13-12 کالو نه په اسلام آباد کې میشته دي وایي چې زمنګ خپل خپلوان په پینډي کې پاتې کیږي د اختر په ورځ د لارو موټرو نشوالي لوجه موږ د خپل خپلوانو کره هم نشوتللې
اسلام آباد کې مو ډیر وخت راځي تقریبا 12-13 کال اوسه چې دلته اوسېږه نو دلته چې اختر مورغه نو په لاره راځي دای باندې مقاتل مارکیټ ته ولاړ یو ځای بلته روټه اس قسم دراک نه لګیږي هر څه چې قیمت وباندې اېلا بعد می خیال وایره دلته مو رشتہ دار یو هغه څنګه تر نو یو ټیکسی تا وراله نو پر نور کلامونه چې قیمت 100 روپے غوړې بداره باندې ماته وایي را 400 روپے ورکه نو مو ته چې الکه 400 روپے څنګه درګې چې بس خپل مرضی ده نو اخر چې قیمت زه خپل خپلوانو څنګه نه لاړ هغه د شپه می تیر کړ
د ځای اوسیدونکو وینا ده چې حکومت دې په داسې موقو اسلام آباد کې د سیل سپاټې لپاره موقع پیدا کړی چې نه صرف ورسره د نور سیمو خلک سیل راشي بلکې خواري کا خلا روزگار هم په لاس ورشي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اوردونکو د خبرونې روسي او شیبو کې راځي چې لا ګلایزه د خبرونو سره ټکی وره دا باجوړ مامون سیمینا د افغانستان کونړ ته په سیلتلی د دیش نه زیات ماشومان وسلوالو يرغمال کړی دي د پاکستان افغانستان تاجکستان او د روس ولسمشرانو په ناټو زور راوړی دي چې د افغان ځواکونو د روزنې بهیر دي تند کړي د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او 15 دیش ژوبل دي او شام کې فاعلینو د ولسمشر بشار الاسد پر ضد نن نورې مظاهرې کړې دي اوریدونکو د خبرونو سرټکی درته ګلایا زوړاندې کول. د همدې سره زمونږ د نن ورځې د نه ساته خبرونې پای ته رسیږي. سبا به بیا د مشال ریډیو نه تاسو ته د نه ساته خبرونو سره حاضر یو. ما بشیر ګواک زما تخنیکی همکار سرخان امیری او په سیما او دلته په پراک کې ټولو همکارانو ته اجازه ورکړي. الله مو ملک.